السلام علیکم مشال ریڈیو تا ستریمش اوریدون کو وقت پا پیخور کی تماس پخین دو بچی دی پا روانا خبری گڑے کی در تزا فرخندہ سا دیو زلبیا ہر کلے کم پا روان یو سات کی دا بلوچستان او خیبر پختونخوا پا شمول یو شمیر نور را پورونا هم لرو اونیس پروگرام دو مشال ترانا لاندے بحث هم لرو اوریدل جی مہی روی خو لمڑے رازو دا دی سات خبرونو تا وڑاندی کون کے احمد شاہ عظمی
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پر قافله برید کې د غورځنګ یو مخکر شو جوړ سوی دی په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل سوی دي او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول یرغل به غمجنه تیروتنه وي اوس د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورځنګ یو مخکښ غړي نور بادشا ژوبل سوی دی نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لونی د دریم تلین تر منځغونډې وروسته د خبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې ډزې باندې وسوي قسم د غورځنګ غړي تور پوری کوي چې پر دوی د پاکستان امنیتي ځواکونو ډزې کړي خو د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی پیچ پلټنې کوي تر برید وړاندې منظور پښتون په کله سیف الله کې جلسې ته په وینا کې وویل
ارمان لونی د دغه وطن د دغه قوم نه هېرېدونکی تاریخ دی دا د ځوانانو د پاره دا د دغه وطن د هر وګړي د پاره د دغه وطن سره د مینې کولو د دغه وطن د خدمت کولو یو سبق دی
ارمان لونی د 2019 کال د فبروري پر 2مه په بوري کې تریبي مظاهرې لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیس په تشدد کې وژل شوی وو خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د لونی ترمړینې وروسته د طبي معایناتو د ریپورت پر اساس ویلول چې نوموړی د زړه د حملې له وجې مړ شوی وو د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې پرون په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل سوي دي شیخ رشید احمد دا خبره نن په یو خبر کړي ویډیو پیغام کې کړې ده دا بریدونه د بلوچستان په نوشکې او پنجګور ضلعو کې وسول چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي د ډلې په ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې دا کړي چې د دوی ځانمرګو بریدګرو د پوځي مرکزونو په داخلي دروازو کې په وسلو بار ګاډو ته چاودنه ورکړه او هلته یې تر 50 زیات سرتیری ووژل تر دې وړاندې د جنوري 15 او شپږویشتمې په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیچ ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر یوه پوسته د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل سوي ول د هغه برید مسؤلیت به بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ منلی وو په کراچۍ کې د لادرک بلوچستان کورنیو مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې د تریتم کړل سوو کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده دا احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړ کړې او د کراچۍ پریس کلب مخ ته راغونډ سوی ول مظاهرچانو د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نور لادرک بلوچستانو د خوشکولو غوښتنه کوله چې دوی په خبرې استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړې دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورنه رد کړې دي مزارت په یونایک د لادرک بلوچستان اتحادیه یو غړی عبدالوهاب بلوچ وویل چې د جنوري پر 8مه له متحده عرب امارات څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرکه سوی دی خو په پاکستان کې د لادرک کسان د موندلو لپاره جوړ کمیشن او د امارات حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا لادرک کېدو په اړه څه نه دی ویلي د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول یرغل به غمجنه تیروتنه وي دا په داسې حال کې چې امریکا د ناتو متحدینو د ملاتړ پیاوړی کولو لپاره د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي جانسن او پوتین پرون د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کولو پر سر د تاوتریخوالي کمولو لپاره د روانو سفارتي هلو ځلو په ترڅ کې پر ټلیفون خبرې وکړې د جانسن دفتر یو وایند ویل چې وزیر اعظم د اوکراین پر پولو د روسیې لخوا له دښمنۍ ډک اوسني فعالیت په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه او د وی داسې لارې پر موندلې ټینګار وکړ چې د اوکراین ځمکني بشپړتیا او د خپل ځان د دفاع حق ته درناوی وکړي بل خو کرملین په بیان کې ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې اندېښنو ته د ناتو مناسب ځواب نه ورکولو یادونه شوي او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډل ترمنځ سیالي کیږي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
خبرونه خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. اوس راځو د دې خبرونې د سر ریپورت سره چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای د بلوچستان په جوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو غړې نور بچا جوړ شوې دي. نو موري د فبرवरी په 2مه په فیسبوک په یو ویډیوي بیان کې ویل دي چې د عملګری په کلاس اف الله کې د غورزنګ د پخوانی مخکخه او د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم اتلین ترمان زغونډي ورسته د خیبر پختونخوا په لور روان وو چې له جوب سره نږدې پرې ډزې وشوې. دا لانه د معلومه چې د دوی په قافلې چا ډزې کړې دي او پولیسو هم امنیتي ځواکونو او صوبایي حکومت هم لا په دې اړه سنې دي ویلي. نور تفصیل د صمد شبنم ناور.
یا د غونډه د صوبې د پښتني سیمې په شمول کراچي او خیبر پښتونخوا څخه د غورزنګ غړو کټون کړي وو. غونډه ته د وینا پرمال د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل
ارمان نه د دېغي وطن د دېغي قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره دا د دېغي وطن د هر وګړي د پاره خدمت کولو یو سبق دی یو تاریخ دی. ارمان نونی خپل ژوند دا د دې کام او د دې وطن د پاره تیر کو.
ارمان لونی په 2019 میلادي کال کې د فروری پر 2 منټه د بلوچستان پر لولای سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ د یو لاریون محل د پولیسو سره په خوډب کې وجل سوی وو. دا غورزنګ غړي تور پوری کوي چې ارمان لونی د پولیسو په ولو وجل سوی خو پولیسو هغه وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې نوموړي د زړه د دورې له کبله ساور کړي. غونډې ته د وینا پرمهال وړانګې لونی وویل د وینا پر مهال ویناوالو د علي وزیر په شمول د غورزنګ د یو شمیر نیوڅو غړو ته خوشکور غوښتنه هم وکړه. د غورزنګ یو مخکښ نور الله ترين وویل
ارمان شهید بل هیڅ ګناه نه و. ارمان شهید د دې کام د پاره د پښتانه کام د سیالي خبره کوله. ریاست موږ ته ته دا را شوونی دي چې دا غان جام به بیا ارمان شهید غوندي ځوان
د غونډ ورسته د منظور احمد پښتون پر قافله باندې د جوب سره نږدې بادنزی سوړ سیمه کې ډزې وسوي چې په نتیجه کې د غورزنګ مخکښ نور بچا جوړ شو. د غورزنګ غړي تور پوری کوي چې ډزې د حکومتي ځواکونو لخوا ور باندې سوي خو حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په اړه د پښتون ژغورن غورزنګ مخکښ ملک مجید کاکړ پر ټلیفون باندې مشالې ډوته وویل مرکز پېښور لخوا په جاریسي بیان کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د منظور احمد پښتون پر قافله باندې د ډزو غندنه کړې. په بیان کې ویل شوی چې هر شاري ته د حق ورکول شوی دی چې هغه د وادار برختتلی سي او غونډې کولای سي. په بیان کې ویل شوی چې هر شاري د آئینی او قانوني حق څخه د تشدد لاري لیر کول د تراګري په زمره کې راځي. د بیان تر مخې پر سیاسي غونډو بندیزونه لګول د یواد په ځان کې تمامېږي. غونډو ته تاپوز ورکول د امنیتي ځواکونو سیمواری ده. سمت شبنم، مشال ریډیو، کلاسی پلا.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو د فبروري په دویمه په کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت د ترایتم کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. مظاهره چانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې وکړې او وی ویل چې اوس له هېواد بهر میش بلوسان محفوظ نه دي او استخباراتي ادارې یې په نښه کوي. دوی وایي په جبري توګه د لادرکه کولو یوه نوې لړۍ پیل شوې ده. دوی تور پورې چې د جنوري پر 28مه له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوی دی، خو امنیتي ادارو د ترایتم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان په وزد اماړیکو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د لادرکه شوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د پروري په 2 منټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ میسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو، خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 28مه نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپل کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د لسو کلونو راسي د خپل کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو، خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته پلاس ورنکړي او کچیر داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکشي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وایي چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو ځمکې هم تنگول کیږي او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه اوچلولې شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهره ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې وویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسي د جبري بې درکه کولو او د وجنو دا لړۍ لاروانه ده. له دې وړاندې زما یو ورور چې 14 کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو وروسته وجلې شوی، بیا د هغې وروسته زما پلار هم وجلې شوی. تیر کال زما خاوند عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړی شوی دی چې تر اوسه لادرکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان، پښتانه او سندیان جبري لادرکه کیږي او چې څوک د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه هم په نخ دی. زمنګ د میندو زامن اوچتی گی، زمنګ د خویندو رونا لادرکه کیږي او هغه څوک چې د روک شوی کسانو یا د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي لادرکه کیږي او د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثال دی. په نړۍ کې د جګړې په حالت کې هم په زور خلق لادرکه کول ظلم دی، خو دلته دا ډول ظلم بیا تکراری. په پاکستان کې د بې درکه خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر وسه د عبدالحفیظ بلوچ پاړه سندي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لادرکه خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بې درکۍ کې هیڅ لاسوهنی نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کې ویلي چې سخ کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 34 نور کسان لادرکه کړی شوي دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 970 او یو کم 30 کسان هم قید دي چې پکې 270 او 180 کسان د خیبر پختونخوا، 190 د پنجاب، د سن یو څلویخ، د بلوچستان دوا او د اسلام آباد شل کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درکا 8,415 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې پکې شپږ زره یو سل او درې شپېته قضیه هواری کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدون کو د سی این جی د پمپونو اتحادیه د ګیس د کمی پر ضد د فبروري پر شپږمه نیټه د احتجاجي ناست اعلان کړی. د اتحادیه مشرانو مشال لډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. بلخوا د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته د ګیس سپلای برقرار ساتلې ده. د صنعتونو او تجارت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس د کمی ستونزه به زر هواره شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې اورو چې د سی این جی ترلاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ د یو رکشا چلوونکي پر غږ پیلېږي.
ډېر مزدوري خو بيخي خرابه شوې ده او بل دا چې قطار داسې چې کلم نمبر راشي کلم رانشي نو ولا ډېر خراب دي. سی این جی ګران هم کړه ورکه یې هم کړه.
دا په پیښور کې د یو رکشا چلوونکي کی رفیق انور غږ دی چې د پروري په دویمه نیټه په یو سی این جی سټیشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې والا رشکم نشو جوړول ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکی لمن پیسې نه ملاوي کوربه کری پوشي بجلی بیلی ګیس بیلی اوس ته بیا ورس نور سړي خو پټرول پیسې نشي ورکول. دا د ټوله عوام غریب دي، زموږ شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا محل په اونۍ کې یوازې درې ورځې د اتو اتو ګینټو لپاره سی این جی پمپ پرانیستلی وی چې له وجې نه یوازې د رکشو او گاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی توانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی این جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو د پروري په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی ګیس موږ سره ښه ډېر دی خو دې ګیس موږ ته نه راکوي او زموږ دا ګیس چې کوم دی نو دا دی پنجاب ته ډایورټ کړی دی. موږ سره په کے پی کے کې ټوټل شپږ سوا 600 سی این جی سټیشنز دي او په دغه باندې کا یو موږ رفلی دغو کو نو 3 ملیون نه واخلې تر 4 ملیون پورې خلک بے روزګاره شوي دي او دی صرف په هفته کې موږ لا د 24 ګنټې سی این جی راکئی. نو آغا غریبان پا لائنونو کی ولاڑوی رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے چھ پا آغا یو کور کے درین سالور پینز کسان وی.
د سی این جی پمپونو د اسوسییشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر آئینی کار دی.
مونږ سره بیسیکلی کے پی کے کې کم خلکو انویسٹمنٹ کړو هغه یو وجہ باندې کړو چې هغه ته آرٹیکل 158 امبریلا ملا ہوا چې هغه په وجہ باندې باغی سره هغه نه کیږي لوڈ شیڈنگ باندې کیږي. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن وګورئ نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 MMCFD. تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونږ 20 نہ والا 40% پورے مونږ دے ایوریج والو مونږ نہ گیس فالتو دے. سیکنڈ کم مونږ سره ډیر لوئس ظلم کیږي چې دی مونږ ته لو پریشر ساتي.
علمزی بوویل چې تر دې وړاندې پیښور های کورټ هم په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د لوډ شیډنګ د نه کولو امر ورکړی وو. بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړی ده. د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړي دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي. پارٹ ٹائم نش نشته یست چا نه بندره سره د ګیس نه بجلی دی وړه پرافټ مارجن
د فروری په دوی منیټه د توانایي او پاخي وزیر حماد اظهر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی. خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د غوی د صوبې نه وباسي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو په سواد کې سویانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ادیرې لپاره د ورته ځای ورکړل شي. مظاهره چانو ویل چې د 1300 کلونو راهیسې په میونسپل کمیټې ادیره کې مړی سپاري خو اوس په کې ځای نشته. بلخوا حکومت د سویانو ادیرې لپاره 3 لک روپۍ منظوري کړې دي، خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی. په سواد کې د واکمن ګوند غړی او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله به ډېره زر هوار شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سواد ایسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینری راغستي او د ډیپټی کمشنر سواد سیدو شریف دفتر نه تر منګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او ناری ولګوري. احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي. هڅو کال 13 وتر مسالې نه حل کیږي.
مونږ پی ټی له اوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي، خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی. او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیرزاده صاحب دو ټول مونږ سره وعده خو وکړي، خو د هغه وعده مونږ سره صدو پاس نه کوي، تعمیر مونږ سره اوسره نه کوي. خو زما دوسه صد دغه التجا ده، امید هغه ده، امید ساتم چې دوی به زما خبره ومني.
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي ناری لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکه اغستو لپاره بجټ منظور کړي. د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوی، خو مسلې نه حل کیږي.
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی. دغه اریو کس چې خپل سیاست کوي، مونږ چې دین مونږ بار ټایم دغه وایي مونږ چې لاړ شو، مونږ ته وایي چې سیکشن 4 ولګي دو، سیکشن 4 چات شو. اخر کار دا ولې کیږي؟ زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو، مونږ دا قبرستان نه ملایږي. دا ولې سی ایم صاحب راغلی په 1 جون باندې؟ نو هغه چې دین دا وایي چې سکولونه جوړ شو، پولونه جوړ شو، خیال دا زموږ نیډ چې دین دا ولې نه پوره کیږي.
د سواد اسایانو مخبري ستونزو پاړه د سیمې ایم پی ای او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې مسله به ورته حل کوي.
له دوه خبره جنن خبره ده او ان شاء الله زه به خپل ان پټ استعمال کما دو ته سیکشن پر لګیدل او خاغه مخ خل خو کی سکول او سم مسله زه به ځان پوم کما، خو ان شاء الله موږ د دوه سره ولاړو دي کی څه خبر نه ده.
د سواد احتجاج کوونکو اسایان وایي چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو، سیاسي مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي، خو دوی ستونزه نه حل کیږي. دوی دړه کور کړي کچرې د بلدیاتي انتخاباته پورې د ایسایانو د مقبره مسله حل نه کړی شو، نو د سواد په سلګونو ایسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو راځو د پاکستان کرکټ سپر لیگ ته. د پی ایس ایل اووم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دېرش لوبې به پکې کیږي. د فبروري تر اوومې به لومړی 19 لوبې په کراچۍ کې او د فبروري له 10 به وروستۍ 19 لوبې په لاهور کې کیږي، چې پایلوبه یا فائنل به د فبروري پر 20 وي. پخوانی کرکټران دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
په کراچۍ کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ کې د فبروري 2 پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومړي نمبر وا. د لوبډلې تر دې دمه خپل څلور وړ میچونه ګټلې دي. ملتان سلطانز چې پروسه کال یې هم د شپږم پی ایس ایل فائنل میچ ګټلې وو، د دې کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسیدونکي دي، په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نگار سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې چې ستاسو لوبډله خو بیخي له سره میچ نه بیلي وجه صدا نو نوموړي وویل وویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي په هاوي د دوی د بریا راز دی.
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینس کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلی او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو. نو کېدای شي چې همدغې وجه نه پکې الله پاک برکت اچولی وي.
د خبر پختونخوا د بنو سیمې خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبیږي تر دې دمه یې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 9 وکټې اخیستې او 2 واره د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی. په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر، د انګلینډ ډیوډ ویلی، د ویسټ انډیز جانسن چارلس او ځینې نور بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان سپر لیگ کې د 2 فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په 2 نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی. شاداب د فبروري په لومړۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ، خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په 6 رنځونو یې میچ بایلو. په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر آل راؤنډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینډ الکس هیلز په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر 3 نمبر وا. دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په 3 میچونو کې یو میچ ګټلی دی. په دې لوبډله کې د بینډیکیټ او جیمز فلکنر په ګډون 10 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په 4 نمبر ده. تر د فبروري لومړۍ پورې د لوبډلې په کړو 2 میچونو کې یو ګټلې او یو بیللې دی. په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراونډر راشد خان په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم دي. دغه راز په 5 نمبر د پېښور زلمی لوبډله ده چې تر دې دمه یې په 2 میچونو کې یو میچ ګټلې دی. دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله عزازی په ګډون 8 بهرني لوبغاړي هم دي. د پاکستان سپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده. دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې دمه یې خپل ټول 3 واړه میچونه بایللي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن رائے، الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ته وویل په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه لوبې کولو انکار وکړ، نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی.
چې کوم ګیپ راغلی هغه الحمدلله ختم دی او افغاني پلیئرز دي ټول اویلیبل دي، راځي لوبه کوي او پاکستانی کراوډ یا پاکستانی پلیئرز دي ټول ډېر داخل شي کلو لاسونو سره ریسیو کړی دی او ټول ته چانس ملایږي ټول کرکټ کې انټرنیشنل پلیئرز راځي سره انټرنیشنل زونګ هم چې لري حقیقي دی.
وم پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په 28 جنوري شروع شوه او فائنل لوبه به یې په 28 فبروري وي په کې 14 لوري زمچونه کیږي. د کورونا وبا له امله یوازې 25% نارچیانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوې.
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین دونی م بجې شوې دي لړ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه زمينه اور
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون وای د بلوچستان په جوب کې پر قافله په دزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړي نور بچا جوبل سوې دي. نو موري پرم پر فیسبوک په یو ویډیو په بیان کې ویلي چې د یو ملګری په کله سیفلا کې د غورزنګ د پخوانی مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لونی د دریم کلین ترمنځون دی ورسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له جوب سره نشته د زیر باندې وسوي. د پاکستان کورنی چار وزیر ویلی چې پرون په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل شوی دي. شیخ رشید احمد دا خبر نن په یو خبر کې بیان کې کړی ده. دا پرزنده بلوچستان په نوښکی او پنجګور ضلع کې وسول چې مسولیت یې بلوچ بلتن پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي. شیخ رشید ویلی چې دا بریدونه اوسم روان دي. په کراچی کې د لندرک بلوچستان کورنۍ او مدني فعالانو پر احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې د تری تم کړل سو کسانو د مندل غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیې جوړ کړې و او د کراچی پریس کلب مخ ته راغون سیول. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول يرغل به غمجنه تیروتنه وي. دا په داسې حال کې چې امریکا د ناتو متحدینو د ملاتړ پیاوړی کول لپاره د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور ظلمي ته په 9 منډو مات ورکړه. نن د کوئټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
او اوریدونکو اوس هم راځو نیس پروگرام د مشال ترڼا لاندې بحث ته. دا پروگرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري پکې په پاکستان کې د ولسمشریز یا صدارتي نظام په اړه راپورته شوی بحثونه سړل شوی دي. کوربې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سینټ د جنوري پر 1.5 نیټه په دې هیواد کې د صدارتي یا ولسمشریز نظام راوستو پر ضد قرارداد منزور کړی وو. قرارداد د حزب اختلاف غړي رضا ربانی د هغو غنګوسو بحثونو پر وړاندې کې وړاندې کړی چې د تیر څو نی راسي په پاکستان کې د ولسمشریز نظام د راوړلو په اړه پر ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې روان دي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د دې هیواد سیاسي نظام پارلماني دی. البته تر دې وړاندې درې واره ولسمشریزه نظام ازمول شوی دی. د دې هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه د ولسمشریزه نظام مخالفت کوي. خو دلته پوښتنه دا ده چې د ولسمشریزه نظام په اړه تازه بحث چا او ولې پیل کړی دی؟ دا او نور پښتنې د مشال ترنلاندې بحث کې سیړو. میلمانو مو د پېښور پوهنتون د سیمایزو مطالعاتو مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او هم د پېښور یونیورسيټي د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی دي. دواړه را سره د ټلیفون په لاندې ډاکټر سرفراز خان صاحب او ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېر مننه ډاکټر درویش افریدی صاحب. تاسو په اجازه به ډاکټر سرفراز خان صاحب تاول ورسم. مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې سوال راپورته کوي په پاکستان کې بیا بحث تود شوی دی، یعنی چې په دې هیواد کې د صدارتي یا ولسمشریزه نظام وي، خو دا بحث داسې راپورته شوی دی چې چا بنیادی خبره نه ده کړې. یعنی پخوا به یا حکومت دا خبره کوله، یا به په اپوزیشن کې یو پارټي دا خبره کوله، یا به یو تحریک دا خبره به کوله، یا به بیا کله کله د فوج د مشر لخوا ځخه په سیمینار کانفرنس کې دا خبره وسوه. خدا واره داسې هیڅ یعنی په رسمي توګه چا نه دی ویلو، خو بیا هم دا بحث ډیر زیات تود دی چې ان په سینټ کې ور باندې قرارداد منزور شو. دا بحث ولې دی او چا پیل کړی دی؟
دا سیدا چې پاکستان کې زمونږ چې ستا پاکستان کې مونږ اسټابلیشمنت وایو، هغه نه زمونږ مراد دا دی چې زمونږ د ملک اصلي واکداران چې کوم زمونږ اسکر دے او زمون فریس راوس جونیئر پارٹنر په تور باندې چچان دی او مخکې سیول بیوروکراسي وا دای جونیئر پارٹنر. نو دی خوخي نظام چې کم دی اغا صدارتي نظام دی. دی همیشه دا غواړي چې دی وتد کې صدارتي نظام ني او دی وی چې دا ترقی لار دا او تاسو دا اطلاع درسته نه دا چې دا د حکومتي پارٹي طرف نه دی راغلي تجویز. زمون د صوبې گورنر چې دی شاه فرمان د باقاعدګۍ سره سلیم صافی سره د یو ګنټه انټرویو کې دا خبره کړې ده. نو دې خو شاه فرمان گورنر چې دی دا د حکومت هم خوله ده او دا د اسټابلیشمنټ هم خوله ده. خیبر پختونخوا گورنر چې دی هغه ډېر اهم کس دی دا اسټابلیشمنټ لپاره. نو هغه هم دا خبره کړې او داسې اخباراتو کې او الکترانیک میډیا باندې داسې کسان چې همیشه د اسټابلیشمنټ ملګری وي او د هغې دپاره کار کوي داسې جرنلستان داسې افراد اغه دا خبره بار بار پورته کوي.
شاوزدی کې سوال دا دی
یو ښکاری
او ډاکټر صاحب تاسو یعنی ما خل تاسو مغه تر اتلسه چې وجه څه د ولی صدارتي نظام یعنی دا خلک ولی اوس دا بحث را پورته کوي.
وجه ما ته دا ښکاری چې پاکستان کې کم وسنه آئنده د درې اویم کال والا او دې سره چې دې ترمیم شوه دې اتلسم نو هغه کې وسایل تقسیم داسې شوه دې چې 25% چې کم پیسې دي کم محصولات دي هغه چې دې صوبو ته ملایږي او باقي چې دې اته سلويخ چې دې فیصد چې دې هغه وفاق ته پاتې کیږي او د وفاق ټول خرچه چې دې د فوج هغه وفاق په ذمہ ده د صوبو په ذمہ نه ده او هر صوبه بلکې ټول له فوج وړي نه بلکې دا وایي خلک اکثر وڑی کی صوبے دا وچ ولی دونا لوے فوج پکار دے او ولی چ دے مون تو کاولیاں سچ گڑی کو مون تو پکار نہ چ مون جگڑی کو نو وس پاکستان خپل پیسے دونا نہ لری چ غا پ فوجی بجٹ پورا کی داگی پنشن ہم نش پر کولے بلکہ نن سبا دا آواز دا چ پاکستان تاریخ کے اول گل د سسٹے تر سے دلے دے چ دفاعی بجٹ دا پارا تر خاکارو دا پارا تھا کہ بادے تو ورلڈ بینک او ایم ایف نہ قرض اخلي.
نو بیا به یعنی ډاکټر صاحب صدارتي نظام سره به
چې پیسې ټولې اوچتې کړې
او نور صدارتي نظام سره به بیا څه وشي چې مثال ک پارلماني پر ځای صدارتي سي
نو پارلماني په ځای صدارتي نظام چې نه پکی به اسمبلی وي نه به پکی صوبایي اسمبلی وي نه به پکی سېنات وي صدر مرضی دا چې څوک کسان به راولي ځان سره کابینه کې او څونه پیسې چاله ورکی لکه کتا سو کتلې مشرف زمون غلطه جرنل ته چې ځان صدر کړو اغه نمخ کې زولک ځان صدر کړو اغه نمخ کې ایوب خان او یا خان صدارت پاتشي دی بچان هم تاسو کول کتا سو ګورې مشرف چې تاسو کړې چې بار رسونه پیسې راغلي چرته لګېدلې اے تاسو پخته راشته او چې کله د پارلماني نظام کم وسمو لرو په دې حالت کې اتل سم ترمن سره آئین کې دا هغه کې خطا پوس پختو راشته پیسې بچر تل کې څنګه بل کې چې بولا راي سا ولا لارشي نو دې اصل کې تکلیف تا دې ټول
ډاکټر صاحب
دا کوشش کوي خو ماته لګې نه چې دا ممکن
هم دې ته براځه ما ډاکټر صاحب ما خل تاسو ډیر ښه تشریح کې او تصویر مور کړی مننه ډیر ډاکټر درویش افریدی صاحب ډاکټر صاحب خو دا اړ خبر وکه خو زر لږ د تاسو ځخه اکیډمیک یا علمی پښتنه دا کومه چې په پاکستان کې پر دې نظام لکه ډاکټر صاحب سی وايي او سیاسي پارټیانو می اعتراض کړی دی او بیا په سېنات کې کوم قرارداد پاسو پاغه دوران کې د حکومتي ګوند یعنی قسم ډاکټر صاحب وویل چې شاه فرمان گورنر دی د حکومتي ګوند دی خو د حکومتي ګوند د سېنات غړی شهزاد وسیم وویل چې د حکومت نه خوخه ده او نه حکومت غواړي چې ستارت نظام راځي. خو له دې علاوه په دنیا کې په نورو ځایونو کې صدارتي او لسمشریزه نظام هم ستا او پارلماني نظام هم ستا نو که په پاکستان کې که په نورو ځایو کې وی لکه په امریکا کې چې دی یا په برتانیا کې پارلماني نظام نو ولې په پاکستان کې بیا دا نظام نه وی کنه ولسمشریزه
ګوره د مختلفو ملکونو چې کوم هغه سچویشن وی او سپیسیفیکلی دا غوې چې کوم دا اتنوګرافیک میک اپ وی کنه لکه په پاکستان کې مختلف قومونه په خپل وطنونو مشتي او هغه چې کومه آبادی دا جغرافیکي ډیره زیاته او کنسنټریټډ هم د پښتانه په خپل وطن پاته بلوچ په خپل سندې پنجابي په خپل وطنونو پراته یا داسې ډایورس او مختلف قومونو ډایورس سوسایټیز د پاره چې کوم انسټیټیوشنل سټراکچرز را جوړیږي نو هغه کې بیا موږ کوي چې کنسوسیشنل دیموکراسي دا بهترین یو نظام دی. کنسوسیشنل دیموکراسي یو ایلیمنت څنګه دی هغه پارلماني نظام دی بل مثال خبره جوډیشل ریویو دی پکې ملټی پارټي سیستم دی پکې نو دغه شان ملکونه چې چلیږي او چلول یو غواړي
ناغبه په پارلماني ديموکراسي باندې چلوي پارلماني ديموکراسي کې داسې وی چې وړوکی قانونه هغه ته هم دغه یو هغه د پارټي سیستم دلاره او د هنګ پارلیمنت دلاره دې وړوکی وړوکی پارټیانو چې وړوکی قانونو نمائندګي کوي هغه ته هم په واک برخه ملو شي که خیال مکړی وي مې اختر منګل زما په شاد وکړ درې سیټه وو څومره وو ماته یاد نشي خو هغه هم د واک برخه جوړ شوله د عمران خان په نظام کې دا د پارلماني نظام د لارې کته غواړي چې دا وړوکی قانونو له هم برخه ورکو که صدارتي نظام دی راوستلو نو صدر بچ کم دی کنه هغه د ضرورت نشته دی چې د بلوچستان او د پښتونخوا نه ووټ وغواړي داغه د پاره د پنجاب ووټ کافی دی نو د دې سره دا په ورچوالي په حقیقت کې به بیا وړوکی قانونه د سن فرانچایز شي د دوی نه به د ووټ حق ته واخلي
یعنی لواک زه خبر د دوی برخه کم سي و بوزي
دا به بالکل ختم به کی په چې کله پرزیدنسی له خبره راځي پرزیدنسی له څومره اختیارات وی دا غو ټول اختیارات نه به ته وړوکی قانونه به برخه کی کچرته صدارتي نظام دی راوستلو او الریډي دلته خلک خوشاله نه دي په پاکستان کې وړوکی قانونه دا به نورم دغه خفګان د دوی زیاتېږي
سم ده مننه ډاکټر صاحب ما خیال تاسو واضحه کدا خبره او ډاکټر صاحب راځخان صاحب تاسو یعنی خبره وکړه چې مثال دا ممکن نه ده خو دې ته برا سوچي اول سوال دوی دا کوي چې چا هم دا بحث راپورته کړی دی لکه تاسو دا بیان کړی سیات لسم ترمیم راغلی دی نو ټول واکو اختیار یا پیسې چې دی غډی ثبوت دی په مرکز کې پیسې کمې سوي دي نو فوج سي دی هغه یا فوج یا بیوروکراسي چې کمې پیسې دوی ځان ته ساتلې هغه کې کمښت راغلی دی خو یو بل خبره د دې لپاره دلیل دا ور کوي چې پاکستان کې صدارتي نظام به دې ضروری دی چې پاکستان کې گورننس یا د حکومتداري چې دا هغه د وزیر اعظم یا د پارلیمنت لاري په دینې سکې دلای چې خلک بلیک میلینګ کوي او حکومت سم نسی کولای وزیر اعظم کوټلې ګام نسی اخستل خو په صدارتي نظام کې به دغه سینې وي چې په هر څه کې پښتنې نو لدې سره گورننس یا حکومتداري شاسي نو دا دلیل تاسو ته څومره مضبوط ښکاری
ماته دا دلیل اړو مضبوطه ځکه نه ښکاري کتا سو ګورئ نو عمران خان صاحب زموږ وزیر اعظم دی دا ټایم کې هغه چرته هم دغه کابینه کې فیصله نه کیږي ټول هغه دا وایي چې عمران خان چې څه وویل او بس ټیک تا او دې سره سره هغه چرته نه پارلیمنت ته ځي نه چرته چې دې د اپوزیشن خبره اوري نه بل چاته عملی تور باندې هغه صدارتي طریقې باندې چلولو کوشش کوي او وفاقی حکومت چې کوم دی یعنی وزیر اعظم او کابینټ دی تا بکار داوی چې کوم خلک لوبي کوي کوم خلک وته خبره کوي دی خو ته بلیک میلینګ وای نو دنیا دا وای چې خلکو نمائندگان چې دی غ خپل خپل انټرس ګروپ کې دی دا غي خبره وړاندې کوي د جمهوریت مطلب هم دا دی د دیموکراسي مطلب هم دا دی چې څو هم ټول خلک ټول خلکو ته نه 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 والا د مزدورانو د کانانو د سرمایدار د تجار د طالبانو د ټول نمائندګي شي باغې کې دغه غږ چې دغه اواز دې هغه واورې دي شي شمولیت پکې شي هما شمولیتي چې څه توي هغه تاسو کې دي شي او چې صدارتي انتخاب دي نو هغه کې څه هو ته بلیک میلینګ وي خو مطلب دا دی چې د چا اواز هم نه وسم کو تاسو ګورئ نه عمران خان چې کم سونه وزیران دي او سونه چې معاونین دي او خبر مستر دی خو منتخب نمائندگان نه دي د منتخب نمائنده خو چاته جواب دی کې دي چې سبا له باغه الیکشن کې ووټ غواړي خلکو په وزیر هغه بخامخه خلک به تاسو کوي چې تاسو موږ دا 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 څنګه وګړو ساده لا پالیسي نه ټیک نه وي څنګه تا له ووټ درکو او چې دای چې صدر یو ځلې ووټ واغستو هغه نه پس څنګه کړه نه بده چاره تاسو کوي نه بده چا आवाज اوري نو دا خو سیدا سیدا چې چاره یې څور کړو یې تاسو نشتا نو بنیادی خبره دا جمهوریت نظام ختمول دي خدا زکه ممکن نه ده چې نه وي عین جوړول د پاره دا پارلماني او او
هم دې ته بیا راځم مننه ډاکټر صاحب دغه اړخ ستاسو ما مخکې مو خیر دا سوال بحث وش دی بیا هم کوم ډاکټر درویش افریدی صاحب یعنی دا سي ممکنه د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تشریح کلا او وی ویل چې لیا تاسو بیا ویلې چې دا چونکه د پاره د پاکستان د مختلفو قومونو هیواد دی نو دلته به فیډریشن وي، نو په هغه کې خلک خپل خپل چې کوم د واک یا د پاور کوریډور برخه جوړېدلای شي. خو آیا د صدارتي نظام یا ولسمشریزه نظام په نتیجه کې داسې ممکنه ده چې پارلیمنت دم موجود وي؟ د پارلیمنت لکه په امریکا کې چې دی ولسمشر اختیارات لري، خو په ډیرو ځایونو کې کانګرس ته دی تړلی دی. داسې یو ماډل یا داسې کیسه کېدای شي چې ولسمشر نظام ولسمشریزه وي، خو هغه داسې وي چې پر هغه باندې د پارلیمنت چک او بیلنس وي، نو بیا ممکنه ده پاکستان کې داسې چلېدای شي یا داسې ماډل شته؟
په دې کې ګوره داسې دي که نه، لږه به زما خبره که اوږده شوله بخښنه به در نه په اډوانس کې وغواړم. داسې دي چې د امریکا چې کوم سچویشن دی که نه، د هغوی ډیموګرافیک سچویشن چې کوم دی،
آبادي
ډیموګرافیک، هغه یو شان دی او زمونږ بل شان دی. زمونږ د مثال خبره چې کوم هغه دی فیډریټینګ یونټس دی ایکایانی دی لکه پختونخوا دا، بلوچستان دا، سوبی دی که نه، دا پا پاکستان که دا ننه پا زیرو سم گیم که پراتا دی. زیرو سم گیم مطلب داده چه دا یو گتا دا بل تاوان دی. اوس مثال خبره یو صدارتی کاندیدیک چه ادری گی لکه سنگ امریکا که دا امریکا هم دیار آزم دارد لده چه امریکا سیچویشن چه دی. چه دل تا کلا یو صدارتی کاندیدیک ادری گی و اغای الیکشن کمپین کوی، نو دا پختونخوا پا سونزو چه خبره کوی، نو دا بیجلی دا پختونخوا دا تیل و دا گیس و پا وسائل و اختیار دا خبره با کوی پختونخوا خلکو تا. نو چه دل تا دا خبره او کی یا پا بلوچستان کیو کی پا پنجاب کی چوک ورس نور کوی. نو ګوره دې ته بیا موږ وایو چې هغه ټیرنی آف د میجورټی د پاکستان نظام موسم د اکثریت بالادستی دا او دغه جبر دی د پارلیمان د لارې را جوړ کړی دی. خو هغه کې بیا هم دومره وشي چې وړوکي قانون هم په واک کې لکه څنګه عوامي
یعنی اکثریت ځاستاسو مراد دا د زده تسب تشریح کول غواړم چې په پاکستان کې د پنجاب آبادی زیاته د ډیموکراسي هم وي، د پنجاب ایم این ایز یا قومي اسمبلی ممبران یا قانون یا آئین بدلولو کې د دوی تعداد زیات دی.
تاسو مخته نظام د موجوده نظام مونږ غواړو چې په پارلیمان کې داسې بدلونونه وشي چې الټا سینټ اختیار زیات ورکړي شي د امریکایي غونډې یا د عرب امارات غونډې، هغو ته چې سینټ اختیار زیات ورکړي نو سوبې دې د یو بل برابرې کړي او دا د محرومۍ احساس به د سوبو ختم شي، سوبو به اختیار په خپلو وسایلو راشي. اوس تیمه خبره دا ده چې د امریکا مثال که څوک ورکوي دا خبره لکه تشریح کول غواړي، نو ستاسو نه لږ وخت غواړم. دا غلط پروپاګاندې خلک خوروي. دلته د امریکا چې کومه آبادی ده هغه کې هم داسې صحیح ده، په تیرو څلورو سوو کالو پنځو سوو کالو نه مخکې چې کوم د خلک راغلي، څوک د آیرلینډ نه دی، څوک د جرمني نه دی، څوک انګلینډ نه دی، څوک عرب دی، څوک چاینیز دی. خو دا چې کوم دی د دوی دا جیوګرافیک کنسنټریشن نشته دی، لکه مطلب 1% په کالیفورنیا کې هغه پراته وي آیرش، نو 1% په واشنگټن ڈی سی کې وي، 1% به بیا چرته چې کوم دی کنه په هغه کې وي په میشیګن،
یعنی خواره واره پراته دي.
د دوی چې کوم خواره واره پراته دي او بیا په دې تیر څلور سو کالو کې د یو خاص جمهوری سټرکچر د لاندې هغه سیویک ایدنټیټي او یو شریک ډیموکراټیک کلچر راوړی. پاکستان کې دا ټول شیان میسنګ دي. پاکستان کې د صدارتي نظام راوړلو او څوک هم راوړي دا به د پاکستان سره دښمنی کوي او دا نظامونو تجربه شوي دي. سر خبره وکړه وخت کې چې آئینی د ایوب آئین و کنه صدارتي و، دا غي نتیجه دار و تر چې بنگلاديش بیا شولو. بیا په عمل کې 73 آئین خو د جلالان دی او د مشرف لاندې، خو په عمل کې صدارتي نظام و هغه مونږ لیدلې دي. خبره دا ده چې او که څوک دا مثالونه ورکوي نو دا چې بهترین کامیاب نظامونه په یورپ کې او کې دا خو هغه دی پارلماني نظامونه دي زیاتره او ښه کامیاب روان دي. نو مطلب مې دا دی چې د داسې سوسایټیز د پاره صرف پارلماني نظام کار کوي، صدارتي نظام نه کوي کار.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره مننه ستاسو. بیا هم راځم ډاکټر سفرت خان صاحب، که داسې بحث لکه څنګه تاسو مخکې مورته اشاره دوه درې واره وکړه ما به مداخله وکړه، آیا پاکستان کې ټولې سیاسي پارټیانې په ظاهره په رسمي توګه د دې مخالفت کوي چې ولسمشریزه یا صدارتي نظام دوي، خو آیا داسې حسم ممکنه ده چې کچیرې په دې باندې کار روان سي او وشي نو دغه ممکنه ده چې پاکستان پارلماني نظام بیا په صدارتي نظام بدل سي؟
ارزدا دې چې دا کوم موجوده پارلماني وفاقي اسلامي جمهوریتي نظام دی دا پاکستان عوام ته په توفه کې نه دی ملو شوی. دې د پاره ډېرې لوی ستړي کړي دي. که تاسو یاد وي ایوب خان دور کې صدارتی نظام او هغه خلاف یو ډېر لوی تحریک اتش ته تم کال کې تیر پیړۍ کې
اوچلے دي
او بیا صدر دې ته مجبور شو چې هغه چې دې د ټولو پارټیانو سره کینی دوا بنیادی خبرې چې دې عمر علي شوی هغه کې یو وا ون مین ون موت
یو سړي ته بیا
ووټر کې او دویمه دوا چې دا ملک بچیده پارلیمانی نظام کی صدارتی نظام کی بنائی
صحیح
اغه نه پس بیا چې دې بجای دې هغه خبرې خو مونږ له شوی او قبل مارشل لا یا یا خان رالو او هغه چې دې بیا چې کله انتخابات وکړو او ولې چې دا وفاقي کوم خبره وا دا اکثریت خبره نه اورېدا چې کوم چې شیخ مجیب الرحمن الته په بنگال کې چې نه غټل وی ټول پاکستان کې اکثریت یې غشته وی نو زکه چې دې ملک بات شو ولې چې دې بیا اکثریت خبره نه اورېدا بیا هغه نه پس دا ټول پاکستان کې نه ستې او سر دریا وایم اینی جوړ کو هغه کې وفاقیت جمهوریت اسلامی جمهوریت دا خبرې اوخړلې او دې کې د سپریم کورټ چې دې هغه دا ونی چې دې کم په بنیادی چې کم خبرې دي د دې وفاقیت څوک نشي ختمولې د پارلماني جمهوریت څوک نشي ختمولې او د دې د اسلامي کریکټر څوک نشي ختمولې
یعنی دا هیڅوک یې نشي ختمولې مراد دا ډاکټر صاحب دې معنی تاسو د درې چلو نقطې وښولې آئین کې کدا شان موجود وي نو پارلیمنت هم نشي ختمولې دا شان
نہ بالکل نشی ختمولے دا آئین ساز اسمبلی نہ علاوہ بلسو کی نشی کولے دا دا کی کم اسمبلی کی دا کڑے دے اگا آئین ساز اسمبلی رول ہو رہا ہے اور بیا پدے کی ترمیم کی کم دے کے زیادہ زیادہ ترمیم کے دیشی آئین کے اور آئین کی ترمیم دا پارا خپل طریقہ کار ور کرے شوئے دے اور بیا عدالتوں کمی فیصلے دی نہ دا وہ انزی کی بنیادی کی کم کردار دے دا آئین آغا نشی بدلولے ایون
یعنی دا پارلیمانی یعنی دا آئین کی چکم پارلیمانی دا غور کڑی دی دا سپریم کورٹ یا عدالتون دا وائی چی دا غلا ہم نشی ختم دلائی بس دا بدا چی وی پاکستان بوی
او دا پارلیمانی خبر ہم نشی بدلے دے وفاقی خبر ہم نشی بدلے دے اور اسلامی خبر ہم نشی بدلے دے دا ترے بلر وی عدالتون سپریم کورٹ دا فیصلے کری کستاسو خیالی ہند کے عدالت دا فیصلہ کرے وا د بنیادی د آئین کې د کریکٹرسٹک کې دی هغه نشي بدلی دی زکه هندستان کې دینه موجود چې مودی صاحب دی خپل ته بنیادی آئین کې سیکولر دی
آئین
دی سیکولر تور دا غیر نشو بدلولای تکه شان جمهوریت آئین او اندرا گاندھی چې د کال ته کلا ایمرجنسی لګولوا نو هغه عدالت کې دی هغه لری خرا او دا کې دی چې دا د ملک دی آئین بنیادی سٹرکچر نشی بدلے دے تک شان پاکستان آئین بارہ کے دا فیصلہ شوی دا جو بلک طریقہ یوشتا اگر دا پزور سنگا مکہ مارشلا لگو رہے ہو آئین ایبروگیٹ کو اور پزور بعدی صدارتی نظام مشرف امراوستو ایوب امراوستو بل امراوستو اگر چی دے شی باغی لاروں چی دے تیر رل عدالت فیصلے کی بندر شدہ آگیوی چکستو کو آئین بکب وٹکئی اپیکمنٹ بکئی دیس کی بھائی ساتھی یا بھی ختم دا با ٹریزن
دا با دا بغداری بھی
کل مرگ اغاوی جرم بھی نسو سو کم بے لڑکی دا خبر کی ما تو خلقی دا سے پکار دا کہ کم دا کمپین شروع کرے رہ چاہا اغا نون کسان دی آگی تا آرٹیکل سکس چی ستم گوارو چی دا آئی سنگوارد کولو کوشش کے
وانا نا ڈاکٹر سیب تاسو تبا بیا ہم رازم ڈاکٹر درویش افریدی سیب لکا ڈاکٹر سیب ستشرے کا په دواړه صورتو کې ډیره ګرانه دی چې پاکستان کې یا کته آئین ماتله کې ختمې کې او مارشلا ولګوي نو هغه خپل د آئین شپږم نمبر چې کومه ماده دا دومره سخت دی چې دا اوس امکان د پخوا په مقابله کې نه لري څوک مارشلا ولګي او دوم دا چې خپل دا چې کوم وفاقیت دی دا په آئین کې داسې اغړل شوی دی چې بغیر آئین سازي اسمبلی یعنی بل څوک نس کوي نو دا دواړه دومره ګران مرحلې دي نو د دې باوجود بیا د دې بحث حیثیت یا ضرورت ولې پاتې شو ډاکټر صاحب
زما خیال دا دی چې آئین د ترمیم لاندې پارلیمان سره دغه اختیار شته
البته هغه ټو تھرد میجورټی دا په دې کیس کې د صوبو چې کوم اسمبلی وی دا غوی رائے پکې نشته د ځکه چې دا د صوبو سره تړلې خبره نه راځي صوبو سره تړلې چې دی د صوبو د هغه نام کونسل اسمبلی نه دم پاس کیږي خو ٹو تھرڈ میجورٹی نه د موجوده هغه سره شته دی حکومت سره شته دی
یعنی ٹو تھرڈ یعنی دا وسم ممکنه ده
چې دوا
نه زه پوه شوم خو دا ډاکټر صاحب څول دا ممکنه نه ده
معنی ترمیم لاندې زما خپل چې څومره لوستې کېدی شي زه غلط وم یا زما نه هیر وي خو ماته چې څومره پته ده د پارلیمان کولی شي چې په هند کې ترمیم وکړي خو په یو خو تھیوریټیکل وی کنه په خو پریکټیکلی نشي کولای پریکټیکلی ځکه نشي کولای چې د ملک څومره غټي پاتیانې دي د دې خلاف دي
پاکستان تعین کی دا ترمیم طریقہ کار کو دلے شوے دے اور دا درست ہوئی کہ دو تہائی اکثریت طرح دے دوڑو وادنو ترمیم کې دي شو هغه مونږ عام ترمیم خبره کوو چې کم د آئین سټرکچر چې دی بنیادی
دانچا
چې کم مادي عدالتو د فیصله کړي دانچا چې څه توای چې وفاقیت پارلیمانی نظام او جمهوریت او اسلامي کریکٹر دا چې دی نشي ختمې دی د آئین بنیادی ایون تو ته اکثریت سره نشي کولای دی لپاره به نئے آئین صاحب اسمبلی یا ڈیر لوئے ماشاء اللہ ہی زور پکار دی
سامدم
اور باقی اختاری ماتا دا چی دیم دا غواڑی نا دی پریشر کئی دی کولے نشی تولے پارٹیانی خلاف تی ظاہر دے دا پا توفیق کو ملاو دے سٹرگل سرا ملاو دے تولے پارٹیانی دا دے خلاف ہم دی اور تو تے آئی اکثریت وطم نشی ملاو دے البتہ تیبا پا دے ذریعہ باندے دا دی کوشش بدائی چی بھئی مونگ لگ دیر بلیک بیل کو پیسے نورے وادو
ډېر ډېر مننه ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو او ډاکټر درویش افریدی صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته وخت هم دومره وو تاسو دواړو ته شروز غواړم ډېر مننه خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري موضوع دا و چې د پاکستان د سینټ د جنوري په 1 نیټه په دیواد کې صدارتي یو لسمشری نظام راوستو پر ضد قرارداد منظور کړی و قرارداد د بې اختلاف غړي رضا ربانی د هغو ګنګوسو باسونو پر وړاندې کې وړاندې کړ چې له تیر څو نی راځي په پاکستان کې د لسمشری نظام د راوړلو په اړه په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې روان دي د پاکستان د اساسي قانون له مخې د هیواد سیاسي نظام پارلماني دی البته تر دې وړاندې درې واره لسمشری نظام ازمول شوی دی د دې وا زیاتره سیاسي ګوندونه د ولسمشر نظام مخالفت کوي نو بیا پښتنه دا ده چې د ولسمشر نظام په اړه تازه بحث چا اولی پیل کړی دی دا او نور پښتنه مو د مشال تورن لاندې بحث کې چړلې میلمانو مو د پېښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په خوانی مشر ډاکټر سفراز خان او د پېښور یونیورسيټي د سیاسي حياتو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدیو بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای
دا مشال ریډیو دا